د ماسپخین دوه بجې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت خپرونه کې د ولایت په ولایت پروګرام خپریږي. په نننۍ خپرونه کې چې په څو شیبو کې عصمت څاروان د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي، د خوست ولایت په اړه خبرې او بحثونه په پام کې دي. اورېدو ته راسره اوسئ. خو له هر څه مخکې زه احمد تکل تاسو ته خبرونه اوروم. د هم د خبرونو سرټکی، ملګری ملتونه وای د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به هم په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. هیومن رایټس واچ له امریکا غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د ملاتړ پر ژمنو عمل وکړي. او په امریکا کې یو ځل بیا یو وسلوال کس اته کسان په ډزو وژلي او څو نور یې ټپیان کړي دي. بشپړ خبرونه. ملګری ملتونه وایي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به هم په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ستيفان دوجاریک پرون د اپریل په 15مه په نیویارک کې په یو خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونې وکړې.
We will continue to study the situation but
موږ به د وضعیت څېړنې ته دوام ورکړو، خو په افغانستان کې به زموږ کار روان وي.
Work in Afghanistan will continue.
په پام کې د افغانستان، د امریکا او ناتو ټول نه نیم زره سرتیری د سګنی کال د سپتمبر تر 11مې له افغانستانه وزي، او په دې توګه به د امریکا تر ټولو اوږده جګړه په افغانستان کې پای ته ورسیږي. افغانستان او ترکمنستان د ټاپي پروژې لپاره امنیتي پلان لاسلیک کړ. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو اعلامیه کې کړې ده. په ترکمنستان کې د ټاپي پروژې مسؤل محمد متیرات امانوف پرون په کابل کې د امنیت شورا لمرستیال عباد الله عباد سره دا امنیتي پلان لاسلیک کړ. د امنیت شورا د اعلامیه له مخې د ټاپي امنیتي پلان د څو هیوادونو د هغې لویې پروژې له تطبیق سره مرسته کوي چې د ترکمنستان ګاز جنوبي اسیا ته لیږدوي او د سیمه ییز ثبات او بسیاینې باعث ګرځي. امنیت شورا وایي ټاپي د افغانستان مهمه پروژه ده چې د سیمې له امنیت او د ادغام له سیاست سره مرسته کوي، او د سیمې هیوادونه لکه پاکستان او هند په ګډو ګټو کې یو موټی کوي. د ټاپي ګاز پایپ لاین اوږدوالی 1300 کیلومترو ته رسیږي. افغان چارواکي هیله مندي چې د دې پروژې کار به سږ کال پیل شي او ورسره به لسګونه زره کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د بشري حقونو د څار ټولنې هیومن رایټس واچ له متحدو ایالاتو غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د ملاتړ لپاره پر خپلو ژمنو عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر جو بایدن د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د روان کال د مې په لومړۍ نیټه به له افغانستانه د خپلو پوځي ځواکونو ایستل پیل او د سپتمبر تر 11مې نیټې به یې بشپړ کړي. د بشري حقونو د څار ټولنې چې مرکز یې په نیویارک کې دی، نن په یوه خبر پاڼه کې وویل د امریکا حکومت باید له افغانستان سره د تعلیم او روغتیا په برخو کې په تېره د او ښځو لپاره خپلې مرستې زیاتې کړي. او په داسې حال کې چې پراخېدونکي کړکېچ د بشري حقونو لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ کړي او بشري بحران زیات کړی، د رسنیو د ازادۍ ملاتړ وکړي. هیومن رایټس واچ په خپل بیان کې همدارا زیادونه کړې چې عدالت ته د ښځو د لاسرسي او د سلګونه مدافع وکیلانو او قاضیانو د روزنې لپاره د افغانستان د قضایي اصلاحاتو په برخه کې د امریکا مرستې حیاتي دي. لازادای رادیو خبرونه اوري. تمدا د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن له اوکراین سره د ملاتړ د څرګندونو لپاره د دې هیواد له ولسمشر ولودیمیر زلنسکي سره خبرې وکړي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې روسیې له اوکراین سره د سرحد په اوږدو او په اشغال شوي کریمیا ټاپو وزمه کې پوځي تحرکات پیل کړي دي. د فرانسې جمهوري ریاست وایي چې زلنسکي به غرمه په پاریس کې د ماکرون میلموي او بیا به دواړه له میرمن مرکل سره پر ویډیو کانفرنس خبرې وکړي. زلنسکي ویلي چې په پاریس کې د خبرې به د هغو خبرو لپاره له تیاریو سره مرسته وکړي چې د اوکراین، روسیې، فرانسې او جرمني په ګډون د نورماندي د خبرو په چوکاټ کې له 2015 کال راهیسې پیل شوي دي. د دې خبرو منځګړتوب فرانسه او جرمني کوي. هغه تصویرونه، ویډیوګانې او معلومات چې اوس خپره شوي د اوکراین په سرحد او کریمیا کې د روسیې د پوځي جستامونو پراخ خوځښتونه ښیي. امریکایي چارواکي وایي چې د انډیانا ایالت په انډیانا پولیس ښار کې یو وسلوال کس اته کسان په ډزو وژلي او څو تنه نور یې ټپیان کړي دي. پولیسو نن سهار وختي وویل دا پېښه تېره شپه ناوخته د وبخی د انډیانا پولیس نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د فیډکس د پوستي خدماتو په ودانۍ کې شوې ده. دوی زیاتوي چې برید کوونکي هم خپل ځان وژلی دی. چارواکي وایي لږ تر لږه څلور کسان د علاج لپاره روغتون ته لیږدول شوي چې د یوه حالت نزک دی. د برید کوونکي د هویت په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي او د پیښې علت هم نه دی معلوم. او د جنوبی کوریا یو کمپنۍ به د هغه کنسرسیوم په راس کې وي چې په میاشت کې د کورونا وایرس ضد د روسیې د سپوتنیک وی واکسین 100 میلیون دوزه تولیدوي. دا په داسې حال کې ده چې روسیا له بېلابېلو هیوادونو څخه د دې واکسین د فرمایشونو په پوره کولو کې پاتې راغلې. د جنوبی کوریا هونس ګلوبل کمپنۍ نن په یو بیان کې ویل چې دا کنسرسیوم به د دې واکسین د سمپلونو تولید په اګست میاشت کې پیل کړي. بیان زیاتوي دا کنسرسیوم چې د جنوبی کوریا درې نورې کمپنۍ هم پکې دي غواړي د سپوتنیک وی واکسین د تولید لپاره نوي تاسیسات هم